دا مشال اړوي د تاسو قربا ګل اعظم تاسو د مشال اړوي سلام پختن خو خبرونه تا غوږی د مشال اړوي زاتره خبرونه تاسو په تکراری بڼه او ری او په عمومي توګه با تاسو سره په سلام پختن خو خبرونه کې نیخ ونیغ خبرې کولې تاسو نو وستاسو چم گاون حال مو راټولولو خو په روانه غړي کې ځینې راپورونه او سندري دراورو فیله لرم د خبرونه تر پای را سره وسی دا مشال اړوي سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه په سر کې یو وسندر اورو او بیا درته رپورټونه وړاندې کوو
دا ژوند زموږ تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې بلو بلو لاړو دا سلا فول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جون زمون تیری بی پا دنیا خاور خزلی چه دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی بلو بلو لاړو دا سلا فول مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی گو خلق و سپ آسمان خیری شک ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان تخورو تخزل شان فراتیو پڈیران تخورو تخزل شان فراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پ غم لڑ لے چ دا ولے دا ولے دا ولے دا ولے دین ہی سوا مونگا وہ گڑ لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا شود ژوندم په سوداو ځان تیار کوی کی وسو نا خبره چند خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان ځان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان ځان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان محکوم دا سکوم یو چې خورا کړی په ناولې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې زمون هرا خبره نه غوسیږي بیټو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی مانلر محکم منزنو پا نفلنو یو دش پی رزی اڑم رکات بپکے پاتی ران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پی مپخا دے نشو بدلی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی دا جون پا ہر ڈگر کیو رور دورو
دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سندر مو واورید لو ساسه پام در پټون په لور راګرزو د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په استانبول کې د سولې دریم پړاو خبرې ترې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. دوړو غاړو د مذاکراتو د ناکامۍ ځمواري په یو بل اچولې ده. دا خبرې چې د نومبر په شپږمه پیل شوې وي چې د دوړو هیوادونو د استخباراتي ادارو مشرانو مشارکوله. قسم د خبرو د ناکامۍ اعلان شوه خو دا لا روښانه نه ده چې د سرحدي نخط وروسته اعلان شوه اوربند به دوام عمومي او کنه. نور تفصيل شانواز تر اجزیرا کوي.
د پاکستان او افغانستان په منځ کې روانې خبرې بیا هم بے نتیجې ختمې شوې. د خبرو د دغه لړې ختمېدو اعلانونه د پاکستان او د افغانستان د چارواکو لخوا خوشوي، خو دا پکې بیا نه دی ویل شوی چې آیا اوربند به هم برقرار وي او که څنګه. دغه خبرې چې په شپږم د نومبر په استنبول ترکیه کې په دریم وار شروع شوې، د نومبر په اومه ماخام د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ په خبره ختمې شوې. د دوړو هیوادونو په منځ کې د جوړجاړي د خبرو د دریم پړاو د پاره د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو مشران او ورسره بیا نور تنانه ورغلي. تر دې وړاندې دوه پړاوونه مذاکرات چې اول په دوها کې او بیا هم په استنبول کې شو، مشري د دغه هیوادونو د دفاع وزیرانو کړی و. د مذاکراتو دغه لړۍ په 19 اکتوبر د هغې لانجې چې پکې د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو خبر سره سم پکتیکا او برمل کې ګوندي پاکستان د لوري بریدونه شوو، یو ورځ وروسته په دوها قطر کې شروع شو. په دغه نیټه اوربند هم اعلان شو. دا چې که د دریو پړاوونو باوجود هم خبرې د ناکامۍ ښکار کیږي، نو وجه بیا څه کېدی شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې. تحریک طالبان پاکستان او د داعش په نوم طاقتونه دي، په هغې څه قابو نشته دی، نو ځکه هم هغوی پاکستان ته داسې باور نشي ورکولی چې ګنې د سرحد نه به دې غاړې مداخلت نه کیږي. او بیا په مذهبي طور باندې ملا هبت الله خونزاده د دوی امیر دی، ټي ټي پي والا خو د هغه مریدان دي او د هغه سره بیعت هم کړی دی، نو هغه بیا د جهاد څنګه په شا کولی شي؟ خو توصیف احمد خان زیاته کړه چې پاکستان هم باید د افغان مهاجرینو په واپسې کې د زغم نه کار واخلي. ده وویل چې هغه خلک خو د افغان طالبانو د یرې پاکستان ته راغلي، نو واپس لیږلې داسې دي لکه اور ته لیږل. په تیرو ورځو کې ځینې تجزیه کارو او تر دې چې د افغانستان دپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر هم مشهد رډیو ته ویلو، مذاکراتو کې باید پخوانی سفیران او د سرحدي سیمو سره نږدې اوسیدونکو مشران هم شامل وي. خو باوجود د دغه په درې وړه پړاوونو کې داسې هیڅوک د مذاکراتو برخه نه و. د محمدو حجی زیارت ګل بایزه چې هم یې محمدو قسمه کې دي او هم د ډیورنټ کرخ نه هاغه غاړي، مشاد رډیو ته وویل دوی او د دوی مشرانو کله په دغه پوله د لانجونه نه افغانستان او نه پاکستان خبر کړي، بلکې دوی به ټول ستونزې په خپل هوارولي. نو اوس چې د دوی د لاسه واک اختیار اخیستل شوی، لانجی زیاتیږي خو هواریږي نه.
یو خدا جنگ او جګړه چې کوم روانه ده، د طالبانو د خوانه خو بالکل په دې بنیاد روانه ده چې افغانان څنګه خوشاله کې چې موږ د پاکستان دوستان نه یو دشمنان دي. او دغه سي ټي ټي پی کومه مساله پاکستان روانه کړې ده، دا د دوی خلکو دوی ساتلي او دوی پیدا کړی. او دغه سي څنګه دوی کول وسه دغه سي هغه کوي، هغه چې دوی نه منکر دي چې را موږ افغانستان کې ټي ټي پی نشته، نو زه به وته په نمونه ورخم، زه به وته په کلی ورخم، زه به وته په الټه زه ورخم، ولته د څنګه دراتګ لار به ورخم. دا څه پټه پانه خبره ده چې ټي ټي پی په افغانستان کې ناشته ده او دا غیر ناراضي او دلته دهشتګردي کوي. څنګه چې دوی دلته ناشته افغانستان کې عملیات کول، دغه څه په افغانستان کې ناشته پاکستان کې عملیات کوي. څنګه چې دوی نه منل دسی هغوی نه مني. خو د ټولو خبرو وجه د امن د راتلو لپاره د قبایلو سره ظلم شوی دی، قبایل مستعمره شو، قبایل تقسیم شو، قبایل داسې شو چې ویزه پاسپورټ پرای شو، د دوی رښتې د دوی ځمکې د دوی کورونه د دوی وروري ارث تقسیم شو، هغه یو قسم د زور او د جبر سره وشو.
د زیارت ګولجی په خبره که د ډیورن کرخې دې غاړه ته د قبایلي سیمو حالات ښه نه دي، نو هغه غاړه هم ژوند ډیر خراب دی. د پاکستان اردو جی بی ٹی وی چینل جیو په 8 نومبر د دفاع وزیر خواجه آصف یو بیان شریک کړی چې هغه پکې ویلي مذاکرات ختم شوي او مذاکراتي غړي واپس شوي. د بیا زیاته کړي چې د مذاکراتو د بل پړاو هیڅ پروګرام هم نشته او د پاکستان خالي لاس واپسي دا معنی ده چې د منځګړیو هم د افغانستان نه څه امید نشته. دغه مذاکرات د قطر او ترکیه په منځګړیتوب شروع شوي چې تر پرونه پورې د منځګړیتوب ذمہواري په غاړه وه. بلخوا بیا د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون په ایکس پاڼه د طالبانو د ترجمان مولوي ذبیح الله مجاهد یو خبر شریک کړی چې هغه پکې ویلي پاکستان د خپل سلامتیا ټوله ذمہواري په افغانستان واچوله، خو د خپل یا د افغانستان د سلامتی هیڅ ځمواري قبول نه کړ. نو ځکه هم د منځګړو د ډیرو کوششونو باوجود دغه مذاکرات به نتیجې پاتې شول. منځګړو لکه قطر او ترکیه د دغه مذاکراتو په ناکامۍ لا هم کوم بیان نه دی جاری کړی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
راپور مو اوریدل ستاسو پام دی. سندرې په لور راګرځوم.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن آواز مې اورې کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن اخلی بے اجاز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن
سندرو مو اوریدلا اوس یوبل رپورٹ د اورګزو مشرانو په جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د نامنې زیاتېږي، وسلوالې دل شوي او د تیرو عملیاتو معاوضه هم نه دي ورکړل شوي. دوی ویلي چې حکومت اقدام نه کړي نو د خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل امنیت لپاره په خپل ګامونه واخلي. حکومت تر اوسه د جرګې په اړه سندې ویلي خو وړاندې ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. نور تفصيل ممتاز بګش را کوي.
د قبایلی ضلع او رگزو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په ضلع کې باید د امنیت ټینګښت باوري کړي، ځکه چې دوی په سیمه کې له سختې ناامنۍ سره مخامخ دي. د نومبر په 1 نیټه غلجو سیمه کې د یادو غوښتنو لپاره یوه جرګه وشوه. په جرګه کې د یادو ضلع ګڼو سیمو نه مشران، مدني فعالان او د سیمې نور خلک شریک شول. پر دې مهال ځایي مشر ملک زلمن شاه وویل د رگزو ضلع پر ګډون د نورو قبایلی سیمو خلک هم د بدو حالاتو سره مخامخ دي او د دوی د خوندیتوب او د امنیت پر ځای کولو لپاره د حکومت د هڅو څخه مطمئن نه دي.
کابیا چې مواد دغه مدنیاتو پر خبراوي، مدنیاتو د خلکو سره خبره وکي که کومه طریقه وي، هغه طریقه به درنه جوړه کړم. د مدنیاتو کور لنګ شه، خو د مو وطن مرنګ دی، مو یې ماته کوټې ړنګې شوي. هان یې اوسه پر ورجه تاسې جوړې کړي که مت ړنګې شتي ړنګې شتي غوالا تو ته خبره کوم، مو ته اوسه پر سروے نہیں ملا مو قبائل سے کم یوں کہنا دا گنا بور ڈالا
ملک سمت خان پر دے محال تورو لگولو چې د ورګزو نه بهر د نورو سیمو وسلوال د دوی په سیمه کې لیدل شوی. دې لپاره حکومت ته پکار ده چې مضبوط ګام دې پورته کړي، او که حکومت د بهرني خلکو لار نشنیولې نو بیا دې باید ځایي خلکو ته د دوی پر ضد د ګام پورته کولو اجازه ورکړي شي.
د کوم پاسه خل راغلی لري مواره ورته سوال سره یې څه دی لکه نه تدې دې لکه کړې پیدا وي بلیس کو خل راغلی لري کنه دغه ته مو سوال سره یې څه وزه او کنه وزه د بدمشي خبرې
یو بل ځای مشر حاجی محمد رحمان جرګې ته ویلی دوی دا سیویني چې یو وار بیا د ورګزو په سیمه حالات لا نور خرابېدو په لور روان دي، او دوی ته ویل شوی چې خپل کورونه دې پرېږدي، خو قبایلي خلک بیا یو لوی زیان د زغملو وس نه لري. د یادې جرګې په اړه اندیزامي لا سندي ویلي، خو د دې نه وړاندې حکومت، ځایي پولیسو او د پاکستان پوځ د عامه اړیکو ادارې یا ISPR بیا ویلي چې قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي، چې پکې ګڼ شمېر وسلوالو پر شمول ځینې پیښو کې د امنیتي ځواکونو او د پولیسو سرتیري هم وژل شوي دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
رپورت مو واورېدلو او ستاسې پام د یو سندرې په لور راګرځوم.
Thank you. غم کډپ شات للی تر تورې هدیری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ وی او خلګي مو پری خوږی وی نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو نور نکی نو بس کلکی اراده و جوړو
سندرو مو واوریدل او اوس یو بل رپورت وړاندې کو. وزیر اعظم شهباز شریف د مولانا خان زیب د وجنی پیخي نوټس اخستې او د پلټن لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. مولانا خان زیب د اکتوبر په شپږ ویشتمه وډل شوی بو. دا کمیشن به د ستر عدالت د یو قاضي په مشرۍ شفافي او غیر جانبدارانه پلټنې کوي. د مولانا خان زیب ورور شیخ خانزاده د وزیر اعظم د پریکړه د ستاینې وړ بللې ده. نور تفصیل خالده نیاز راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په داسې حال کې د مولانا خان زیب د قتل پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو هدایت ورکړي چې څور زوړان دي راپورونه مخې ته راغلي وو چې سکیورټي فورسز د مولانا خان زیب او ریحان زیب قتل کې ککړ وسلوال وجلې. ولې د مولانا خان زیب کورنۍ د دغه داوی تایید نه کوي؟ د مولانا خان زیب رور شیخ جانزاده مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د دوی رور امن د پاره کار کولو چې په نخ کړل شو. شیخ جانزاده د مولانا خان زیب د قتل پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله هرکلی کړي او تمه سرګند کړي دا چې د مولانا خان زیب قاتلان به زر اونیول شي.
موږ دغه کمیشن د جوړولو په یعنی دغه په حق کې دغه هرکلی کوو او دغه مغختنه د چر د دغه مولانا صاحب شهید د پیخي صحیح تحقیقات وکړي شي غیر جانبدارانه آزادانه. نو د دې سره سره صوبایي حکومت د پی ټی آی د تحریک انصاف حکومت د غي زمون سره هیڅ قسمه داسې کومه د یعنی غمرازی امر سره بازاوي ته تور نه ښکارا کړی او بهر سو دغه دغه کې خپل یو کمی دی او د مرکزی وفاقي حکومت چې کم قدم پورته کړ د جوډیشل کمیشن جوړولو نو په دې باندې منګه او د دې وطن خلق د عوامي نشتون غړي په ملک د مل نه بهر ټول غړي چې کم دي خوشاله دي.
مولانا خان زیب باندې حمله کې د دو یو بل ملګری وجل شوی او درې نور ټپیان شوی وو. محمد طارق هم مولانا خان زیب باندې شوی برید کې جوبل شوی وو. دی وايي مولانا خان زیب غختل پښتنه سیمه کې امن پزیشي او هم دې د پاره هلې ځلې کولې.
مولانا چې کوم مولانا خپل ژوند د پښتنو لپاره وقف کړو او په اخیری عمر کې هغه دا کوشش وکړ چې پښتانه پوهه چې پښتنو کې شعور راشي. د دې لپاره هغه کتابونه لیکل، د دې لپاره هغه سټډي سرکل یې کولې او دغه سټډي سرکل هغه په مختلفو کالجونو او یونیورسيټیو کې کلیو علاقې په اوجره جماعت او یا مختلف نور پرمونو هغه کوشش کولو چې مطلب پښتنو کې پوهه راشي. دا غیر لپاره هغه کوشش کولو او په دې اخیره کې خدای خدای یو کوشش وکړ چې په مدرسو کې سټډي سرکل یې شروع کړي. دا یو ډېر مهم کار و نو د مدرسې نه ډېر زیات کار بشوي خو بس بنو پاونکه او مولانا صاحب شهید شو.
عوامي نېشنل ګوند هم د عدالتي کمیشن جوړولو هرکلې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند د ثقافت مرکزی سیکریټری خادم حسین مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي جوډیشل کمیشن سره به یو حساسیت راولاړ شي او هدفي وجنو کې به هم سهده پوری کمې راشي.
دا ټارګټ کیلینګ یا دا هدفي وجنې د ډیر مودې نه روان دي. نو بیا کله خدایي اف آی آر هم درج نشو که درج کیږي د نامعلومو باندې درج کیږي نو چې دا خبره نامعلوم نه معلوم تراشي دا به یو ډیر مهم اړخي د دې ټول عمل نو امکان دا لري چې پښتونخوا کې بل خصوص او نور ټول وطن کې بل عموم نو ټول پاکستان کې بل عموم دغه د هدفي وجنو دا عمل دا دومره آسان باندې ونکړي شي چې دا ورته په ځړي کې ناشته خبره یا دا مازغو کې دا خبره وړي چې د دې تپوسم کې دي شی او نو د دې دا امپیونټی چې ده دا چې بغیر تپوس نه دا کې وسنو واقعیت کیږي د دې بمخنیوي تر ډیره حد پورې وشي.
د یادون وردا مولانا خانزیب د روان کال په 10 جولای د باجوړ مرکز خار کې نامعلوم کسانو په ډزو وژلېو. مولانا خانزیب د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړی او د دینی عالمانو د سانګي مشرو. هغه له کلونو راهسي په باجوړ کې د ناامنۍ او د بشري حقوقو سرغړونو په ضد ولسی او سیاسي مبارزه کوله. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
راپور مو واوریدلو او اوس یو سندره درته وړاندې کوم.
زړه دې کلک لکانی کا مټی دی فولاد کا مټی دی فولاد کا زړه دې کلک لکانی کا لکانی کا مٹی دی فولا کا مٹی دی فولا تور دے غری غری وطن گل
سندره مواور دل او استاد پام دیوبل رپورٹ پلو را ګرځوم. پسواد کې د خدمت فاونډیشن لخوا د انفارمیشن ټکنالوژي په بیلابیلو وړیا کورسونو کې تر 55,000 نه زیات زایز دکونکو ګډون کړی دی. د ټیس ورکونکو کې په زرګونو جنکی هم شامل دي چې وای واړي د نوی دور مهارتونه زده کړي او لکور دننه آنلاین روزګار ترلاسه کړي. نور تفصیل نیاز احمد خان را کوي.
د سواد د کابل لوب میدان کې په زرګون راجمشي حلقان او جنکی د خدمت فاونډیشن لخوا د بنو قابل نومي انفارمیشن ټکنالوژي په بیرابل کورسونو کې داخلي لپاره ټیستا اورغلی ټیستا اورغلی د منګوري نوې کلی سوهانا اظهار احمد وای چې انلاین درخواست ورکړو او د انفارمیشن ټکنالوژي د کړو لپاره امتحان ورکړو.
ما دلته په ډیجیټل مارکیټینګ او په ویډیو ایډیټینګ انیمیشن او په ګرافیک ډیزاینینګ کې ایډمیشن کړی دی. د دې نه مخکې هم زه د بنو قابل سټوډنټ پاتې شوې یم او دا ډیر ښه پروګرام دی او دا زموږ لپاره یو ګولډن چانس دی. هر یو نوجوان ته پکار ده چې دې ته اپلای وکړي. دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې یو بل طرف ته خدا چې دا فری آی ټی کورسز دي او دا هر یو کولای شي، مالدار غریب هر یو کولای شي.
د کابل جویر یا اظهار وای چې وړاندې بنو قابل کې درې میاشتې کورس کړي او په بل شوبه کې نور کورسونه کول غواړي. دا وای موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي ده او دې کورس سره دوی په کور دننه آنلاین پیسې ګټلای شي.
دا کورسونه چې مونږ وکړو مونږ ته بهر نم ډېر لکه فیسیلیټیز ملاوي دي چې مونږ لکه بهر کمپنی سره هم خپل کار وکړو. دلته چې مونږ خپل لکه په دې باندې خپل آنلاین چې کوم جو لکه کاروبار څه دی کنه، نو هغه مونږ په دې باندې خپل آنلاین کاروبار هم سٹارټ کولای شو. کم فیمیل چې دی هغه په کور کې ناشته د ایج پکې سلیمیټ نشته. This is the certificate چې موږ د کملاوي کې 3 منت سرټیفیکټ کنا، نو هغه چې زموږ سره هغه ريجستره سرټیفیکټ دی د ګوګل سره د یو کے سره ریډر شې ملکون سره هغه زموږ سره ريجستره دی. This is زموږ اوس یو مرګر ولا هغه دا کورس کړي دی، نو هغه چې دا نو هغه نن چې دی نو هغه د یو کے یو کمپنی دا هغه د پاره هغه لکه جاب کوي هغه ته په ډالرز کې دا غي سیلری ملاویږي.
د ټیسټ تابع کون کی الخدمت فاونډیشن ضلع سوات مشر ضیاء الله خان دوستا مشال ردول چې دغه ټیسټ کې 28 شوبو لپاره 55000 کونکو درخواستونه ورکړي ول چې پکې 9000 جنکی هم شامل دي. دی وای پکې زیاتره د سواد زګون کې دي خو د شنګلې او د درز د کونکو پکې هم شامل ول.
زمونږه توقع و چې نیم خلک به پدې کې راځي. د نیم خلکو مونږه تنظیم کړو خو کم تعداد چراغه ظاهر خبره چې خلک ډیر نږدې و او د دې خلکو چې کوم شوق دی په دې سکلز کې او په دې کمپیوټر آی ټی کورسز کې، نو ظاهر خبره ده سواد خلک چې خو ایجوکیټډ خلک دي او دا د غو د پاره یو مخه د دې وجنا خلک ډیر زیات راغلل. او ان شاء الله چې دویم ټیسټ به موږ ارنج کوو. یو ټیسټ کم خلک ناشته هغه خپل پیپر ورکړي هغه ته ببل شیټ او دا ملو شي دي چې کله د دینو دا واغسته شنو پاتې خلک به ان شاء الله کینه او د دینو به دویم ټیسټ.
د بنو قابل ټیسټ په مقاده جماعت اسلامي امیر حافظ نیم الرحمن د کونکو ته وینا کوي چې موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي ده. د غز دکړې ورکول له حکومتي ادارو کار ده خو ګرانی لوجه تعلیم تر لاسه کول ګران شوی. غریب خلک پیسونه نشي ورکولای ځکه په لکونو ظلمي او پیغلې د تعلیم نه به برخه کیږي.
پاکستان کې ته د پاسه 3 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې دي. هغه په سکولونو کې پکارو. پاکستان کې په هر نه کې 38 د کون کې لوړ زده کړو ته رسیدي. صرف 12% د کون کو ته اعلی زده کړو ملاویږي او د هغه وجه هم ده او وجه بیا دا ده چې زمنګ حکمران طبقه لوړ زده کړو ته توجه نه کوي
او اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقه ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتا.
حکومتي چارواکي وای چې د انفارمیشن ټکنالوژي زده کړو لپاره د هایر اډوکیشن تر سوري لاندې بیرابلو کورسونه روان دي چې پکې زده کون کو ته مفت لپټاپ هم ورکولای کیږي. دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ادارې لخوا ډیجیټل پارک په نوم پیښور او ایبټ آباد کې لوی پروژې هم روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
راپور مو واوریدلو او وس یو سندره درته وړاندې کوو. سندرو مو واورې د لاساسې پام دی وبر رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان مرکزی حکومت وای غواړي چې د ماربلو ته د سند درجه ورکړي او یو ځانګړي پالیسۍ لمخي نه یوازې د نوې ټکنالوژي لاري د دې سند برآمدات زیات کړي بلکې د هیواد دننه هم دیتا ود ورکړي. دا چې د ماربلو او د رنگونو مالکان او پوهان په دې اړه سر نظر لري تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا ماربلو او درنګونو روزګار کونکي وای وړاندې هم په کال 2000 پګم کې د حکومت لخوا د ماربلو سند خکولو داس یو هڅه شوی و او یو غیر منافع بخش پازډک په نوم یو سازمان هم جوړ کړی شوی و چې په آسان شرطونو باندې دوی ماربلو او د دې کارخانو والته د ماشينري او نور اسانتیا په بابت کې مدد ورکوي. خو دوی وای هغه به شرطونه ډیر سخت وو او ګران وو نو هیڅ هغه شنمرسته و نه شوی. احسان الله خان چې په مومند او شپقدر کې د ماربلو روزګار کونکو د سازمان په خوانی صدر دی مشال لیډو ته وای چې ټول کمزور خلق دی او غټ سنتونه یا کاخانه په خپل زور او د حکومتي یا مرستندوی ادارو د مرستو بغیر نشي لګولي. باید دوی سره هر ډول مرستې وکړي شي نو ځکه دا بډیر غوړه ګامي کچر حکومت ورلا د سند درجه ورکړه او سره مالی مرستې وکړي.
حکومت دې کلکتاونو کې نو زما جوړه مو خوشي دی باندې ملت ډیر زیاته زره مبادله راځي ډیر زیاته پیسې راځي او خلکوم پکې ډیر زیات پچاپ شي او د هر کاروبار خپل ګراوند ریالټي چې لکه دوی مومند کې یو مربر ټی اناونس کړل هغه من دوی ورکو کو اوسه پورې لس دولس کال وشو نه کام روانه ده. ولی د چې کوم افسرانو دوی ګراوند ریالټي ټچ نکړل او چې کوم د ماربلو والا دوی ته کوم مشورې ورکړې وي هغه زی مطابق دوی لا نړ ماربلو انډستري چې کله تاسو چلوي دې لپاره د بدري شي زونه ډیر هم دي انډستري لپاره د ماربلو کې اوبه لګي خبردار چې لغې نکاسي او درې ما خبره د پښتنو لوکیشن چې ریتا ماربل چې کوم دین او دا پاسانه منی نزی گاگ پاسا نزی
دی وے دا ډیر غټ روزګار دی خو پامنرنه ورته نه صوبایي او نه مرکزی حکومت کوي او کو حکومتي مرسته ولري دا ود صوبې او د هیواد اقتصاد کې لوی برخه واچوي. دوی د حکومت دا ګامستای چګنی دا باقاعده سند وګرځوي. سید خان چې شپقدر او مومندو کې د ماربلو یو بل کاروبار کونکي دی وای کچر حکومت د بندو کمرو پرځه د متعلقه کسانو نه د دې سند په ببل سلام مشوره واغسته نو تیر وختونه کې چې د ماربل سیټي په نوم پروژه له ناکامۍ سره کوم مخ شو نو هغه شان بنی کیږي او ګڼ شمېر روزګارونو سره سره به ملکی اقتصاد هم خکول شي.
انویسټمنټ غوړي او دا خلک څنګه نه لوکل غریبانا دوه درې سلو کسان انویسټران شي مرګري شي انډیوالان شي هغه په شریک یو کار شروع کړي نو دوی ریسک نشي غسته چې مطلب هغه سبا لکه حالات خراب شي یا مطلب نورې سمسالې راشي د ګورنمنت سایډ نه چې هغه نقصان برداشت کړي دی د وږي نو الله دې وکړي چې وشي ځکه چې څنګه ماربل چې کوم دی په بین الاقوامي سطح باندې د ټولو نه بهترین ماربل دی ځکه چې 90-95% ماربل یې په کاني کې بس دلته چې کومه لوکل انډستری لګېدل نو هغه ته کله بلونه ته دومره ګران کې چې هغه سروایو کول ډیر مشکل شي نو دغه طرف نه موږ د ماربل انډستری ته هیڅ قسم فایده نشته دي. دلته موږ چې کوم دی نو ډیر زیات خلک پروزګار کړي تقریبا چې 80% 90% په دې روزګار سره وابسته خلک دي هغه کډاری کې او انډایرکټ خلک دي نو موږ په لاره هڅه کوو او حکومت هم سرګيري.
دا خبر پښتونخوا د صنعت او تجارت وزیر عبدالکریم تور ډیر وای کچر مرکز په دې کې سنجیده وي نو دی باور سره پوره پوره مرسته وکړي. خوای باید بانکونه او مرستندوی ادارې ورسره مالی مرستې د بغیر سود قرضو په شکل کې د ماشينرو په شکل کې وکړي چې دا نړیوال معیار ته برابر کړي.
په دې سېکټر کې چې سوپرې فاینانسینګ ایشو شول هغه فاینانسینګ ډیر زیاته مسله ده ځکه هیڅ نه به کار خلک خپويږي خلک دې خو د وسایلو کمی دی او باقي په فرض داسې پوزېټیو سټېپ یې موږ ټول ورسره او دا انډستري موږ سره ډیر د لګا ټول انډستري سولاریزیشن وړي ولی چې کاست اف الکتریسټي ډیر زیاته شو ټرانسپورټیشن دی نو هغه بجای د دینه چې په ملګوري نه کاڼې راشي او جانګيري کې کټ شي د بنیاد نه راشي جانګيري کې کټ شي د محمد نه راشي جانګيري کې نو دا په سایت باندې محمد نه په محمد او باجوړ په باجوړ یو خپل لوکل خلکو ته امپلیمنٹ ملو شي او دیم دار چې آلته نه فینیش ګډز راشي او انټرنیشنل سټینډ باندې کټینګ کیږي کنه دا شونه چې نه راغلي کنه او دا راغې پوری او ډیر سوکې نو ناکه وکی مونږه هر یو شی ایکسپورت سایت باندې پکاره
د پنځم به پورس په اسلام آباد کې د ماربلو د سکتور لړول کچه غونډې په شری په وخت د صنعت او پیداوار پاړه د وزیر اعظم ځانګړی مرستیال هارون اختر خان د ایتالیا په سیر د نور هوادونو سره په ګډه کار کول ویل او د ماربلو روزګار کونکو چا چې د غونډه کې برخه اغسته و سخه وړاندیزونه هم په دې بابل وغوتل چې دا سکتور نور هم پرمختګ وکړي. دویل چې پاکستان بډیر زر قامی د ماربلو پالیسی معرفي کړي چې مخه د ماربلو ذخایر بهر ملکونو ته لیږدول او د هواد دننه د ماربلو روزګار پراخه کول دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
رپورټ مو واوریدلو او ستاسو پام دی. بل سندری په لور راګرځوم.
وصول کرو پچو خورا نوران دے جوڑ بئی وصول کرو پچو خورا نوران دے دا زمان استا وطن دا زمان استا وطن دا من فرمان دے دا زمان استا وطن دا من فرمان دے جوڑ بئی وصول کرو
سندرو موارد دلا اوس یو بل رپورٹ د سواد د کرکلی د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای په یاد ضلع کې کروندګر د زعفرانو کر ته تشویق کړی دی. د نوموړي په وینا د سواد سیمه د زعفرانو د کر لپاره مناسبه ده او په نږدې راتلونکي کې به ښه حاصل وړاندې کړي. د نوموړي په وینا د نورو فصلونو پرتله زعفران یو قیمتي فصل دی او خلکو ته ډیره ګټه رسوي. له ډاکټر افتخار سره د مشال لوی خبريال نیاز احمد خان مرکه کړي او په سر کې پوښتلي چې زعفران څه ډول بوټي دي او څومره ارزښت لري.
زعفران چې د هو یو ډیر قیمتي مساله ده او بوټي ده، او زعفران د ټولو نه د دې خاصیت ده چې دا د دې استعمال چې دغه په ډیرو سیزونو کې ده، دا په مثالو کې په ډاینګ کې، کلر کې، او په مختلف میډیسن کې، کم چې ایکسپنسیو ګران میډیسن دي دا دواني دي پاره کې دا استعماليږي. نو د زعفران کرل چې دي، نو دا د زمیدارو د معاشي حالت ښه کولو لپاره یو اقدام دی. او زعفران چې دي دا په ډیرو ځینو کې نه کې، دا تقریبا په دریو ملکونو کې زیات کیږي. 90% چې هغه په ایران کې کیږي، د دنیا 90% هغه په ایران کې کیږي. بیا دغه شانتي تقریبا 3.5 یا 4% چې دی هغه په افغانستان کې کیږي، دغه شانتي 2% چې دی هغه زمونږ کشمیر کې کیږي، کم چې مقبوضه کشمیر دی باغې کې. نو د دې او په سپین کې هم لکیږي، خو د هغه کوالټي دومره ښه نه ده، معیاري ښه نه دی، نو هغه خلک نه خوښي. د دې دریو ملکونو، د دې دریو ځایونو زعفران چې دی په ټوله دنیا کې مشهور دی، او هغه ایکسپورټ کیږي او خلک داغه ډیر زیات ډیماند کوي، دوی ولا ډیماند پوره کولای نه شي.
مارکیټ کې نن څخه د دې څخه قیمت ته دا پسې حساب خرسيږي لګدار وي. دا خو زه ګورم چې زعفران یو تاسو ماته وخولو یو ګل او ګل کې یو غندل غونټه کی، او په یو ګل کې د ماخره دوټه کی یا درې ټکی.
بالکل جی، زعفران او بوټي چې دی د یو سو کمپوننت، یو سو سیزون باندې مشتمل دی. پاره کې د دې اولنۍ دغه چې دی کم دی، کم مطلب د دې غوټه کم سیټ چې دی تخم چې دی، دریم د دې پانی دی، او دریم د دې ګل دی. بیا دا ګل چې دی دا هم په دریو ایسو کې تقسیم دی. یو د دې پیټل دی کم چې دا رنگینی پانی دی، یو د دې بیا سټیمن دی کم دا اوګد سور دغه چې دی ریشا دغه ته مونږ سټیمن وایو. دا درې په دې کې یو موجود په یو ګل کې، او بیا د دې سټیمنز دي، یو سټیګما دا یو سټیمن دي. دا سټیګما چې دا د دې ټولو نه ګرانه او قیمتي ایسه ده، او دا چې دی نن سبا د دې په مارکیټ کې چې دی 12 لک روپۍ قیمت ته، او دا کم پیټل
کیلو 250
12 لک روپۍ پر کې جی چې دی قیمت ته. د دې د مختلف ایکسپورټر سره مونږ خبره کړی دا، نو هغه چې دی کفرز کده مونږ امریکای ته دا ایکسپورټ کو، نو هلته یو بیا دا 29 لک روپۍ باندې یو کیلو وي.
اوس سواد کې څنګه تاسو وکړو، کم کم ځای کې وکړو، او دغه تجربه څومره کامیاب شوه؟
سواد کې جی زمونږ د دې پروجیکټ کمی سچ او هغه 114 کانال او هغه په دریو تحصیلونو کې زمونږ پلاټونو په مونږ مختلف 83 زمیدار چې دی هغه سلیکټ او دا غوزم کې وکړي، دا غو د خورې مونږ تزی وکړه. نو هغه دغه لپاره مونږ موزون وګڼل، او زمونږ زیاتره پلاټونه چې دی هغه په سر سرداری کې، بشبن کې، او بنجوټ کې، او په دغه زمونږ سره په پرونه کې، سنگر کې، او بندنو کې، او دغه شانتی په ملکی دم کې، او املوک دره کې، او دې سایت ته کابل سایت زموږ سره قلاګې دي، او بر سمې دي، او مختلف نور زیونه چې دا کم غرونه چې دا غي هایټ چې دا غو 4000-5000 فوټ نه چې بره دي. هلته کې مونږ د دې پلاټونه کړی دي، او هغه شکر الحمدلله ټول کامیاب دي.
تاسو خبر وکړه وسه محکمه زراعت، تاسو محکمه دې کې چې دینو زمیدارو سره څه قسمه مرستې کوي چې دا پسادو شي او زمیدارو هغه ژوند تاسو وایي چې خشي
دې کې چې زمونږ د محکمه د یو پروجیکټ دی، انټروډکشن اینڈ پروموشن آف سفران اینڈ پوٹینشل ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا. په دې کې 21 ضلع چې دی هغه شامل دي، او شپږ ضلع داسې دي چې هغه کې ډیر زیات پوٹینشل لري. د زعفران لپاره هغه سواد شامل دی. نو د ګورنمنت طرف نه دی ته فری کامس کم چې سیټ دی ته هم دی هغه ورکړې شو. د دې سره د سیټ
ټریټمنټ هم ډیر قیمتي دی.
د دې ته هم چې دی هغه خو ډیر زیات قیمتي دی، په 150 روپۍ باندې دی یو دانه چې دی هغه ملاویږي، خو ملاویږي د دې ملاویدلوم ډیر زیات ګران دی. نو دویمه دا چې ګورنمنت چې دی دوی ته د سیټ ټریټمنټ لپاره چې دی باندې مرزون ناراضي، دا ته هم چې دی ټریټ کې داغي دوايي ورکړه. بیا مونږ د خپل ډیسټریټ ګورنمنت د فند او دیله د سری د غوم کو سره ولوم واغسته، هغه ولوم فری ورکړه. دا ټول سیزن چې دی مونږ دوی ته فری ورکړو، خو دینه ډیر زیات قیمتي چې دی هغه دوی ته د دوی په فیلډ کې ټریننګ ورکول. هر یو زمیدار چې دی هغه انډیویډوال مونږ ټرین کو دوی ته طریقې خوې، او وسو مونږ د دې ګروپونه جوړ کړی دی، او د دې مونږ تنظیم سازي کو چې د زعفران خپل یو تنظیمي، او دوی مونږ د انټرنیشنل کم ایکسپورټرز امپورټرز چې دی هغه سره لینکو چې دوی ته د مارکیټ اکسس چې دی هغه آسان شي.
اوس دلته راځو د خبرې ته چې زعفران په کم موسم کې کیږي. کال کې 12 میاشتې دي، په 12 میاشتې کې په دلته سلور موسمونه دي. نو د کم وخت نه کم وخت پورې کیږي، او د دې لپاره څنګه ماحول پکار دی کنه؟
بالکل جی، دا زعفران چې دی د خپل کم موسم چې دی دا په ستمبر کې، د 15 ستمبر نه 15 اکتوبر پورې دی ښه ټیم دی چې دلته وشي. بیا د دې ګلونه چې دی هغه تقریبا یو 10-15 ورځې پس چې ګلونه سٹارټ شي، او بیا په دسمبر پورې بیا د دې ګولونه یا ګولونه چې کله ختم شي نو بیا د دې پانی چې دی هغه په مارچ اپریل کې چې دی بیا پانی ختم کی. نه دا د نورو فصلونو نه یو الټه فصل لی، ځکه د دې کم ډارمنټ سیزن چې دی هغه د نورو ایکټیو سیزن دی، او د دې ایکټیو سیزن د نورو ډارمنټ سیزن دی. نو په اپریل وروسته بیا د دې خاص کیر الته کې هغه ټایم کې دغه کیږي، ځکه دا پارشل شیډ وړي، لږ غرمه وړي، نور سورې غواړي. دغه شان دې ته زیات خوراک پاسپورسي سره چې دی هغه ډیر زیات ضرورت دی، د دې بخور د دې ګند بوټو مخنیوي دا ضروری خبرې دي. کدا فرض کده دې سره وشي نو د دې یو کام چې دی، یا د دې یو سیټ چې دی هغه د دوله سپوري کام یا سیټ چې دی هغه منګل راکول شي، او بیا دغه سیټ چې دی یا دغه کام چې دی هغه روان بیا په اکتوبر کې چې دی د ګلونو جوګه شوی او نور ګلونو راکې. یو کام چې دی یو دانه چې دی هغه د یو نه د سلور ګلونو پورې منګل راکې.
نن مو نازک وند کې بوټي دی کنه، او ډیر خیال به ساتل کیږي. نو دې د پر بزمکه سومره پکاري سومره کروندې د پر زه پکار دی، او بیا دغه ځمکه باندې نور پسونو سره کیږي کنه صرف دی بچ دی زعفران بسرب کیږي؟
بالکل جی، د زعفران ګل چې دی دا ډیر زیات نازک دی، او کله چې دا وسپر دی شي نو دی په 12 غنټو کې دنه دنه دا شوکول غوړي، او دا د فیلډ نلر کول غوړي، ځکه دا بیا د دې کم سټیګما کم قیمتي سیس چې دی خرابيږي. د ځمکه خبره تاسو کړه دی لپاره شګلن ځمکه پکار د مټینه شنی، او بل چباګه کې ډیران هم خپوري، او هغه باندې پارشل شیډو لګ سورې هم، او بل دا چې دی دا په ځمکه کم کې دی شي دا په پارٹس کې یا په نور دسه کنټینر یا نور سیزونو کې په دې کریټونو کې بدی کې خلک په کورونو کې کولای شي. نو دا په هر یو ځای کې چې د زعفران چې دا کیږي خوده ته هغه ماحول او هغه خاور یا هغه میډیا چې دا هغه تیارول لري پکاري.
خلنه پښتنه کوم ډیر قیمتي معلومات دی، او زمیدار زموږ د خبرې اوري مختلف زینو کې په یوازې سره په خیبر پښتونخوا کې نه مشال رېډي چې دین د تاریخ پرونه په قبایلو سیمو کې زیات تر خلک اوري، د خپل کې د پاکستان او د افغانستان چې ټولې پولي دی التوري هغه زمیدار د سم مشوره ورکوي په دې وخت کې چې دو زعفرانو کری دغه نسونه پیدا پورته کول شي او څنګه پورته کول شي.
بالکل جی، نیاز احمد خان صاحب زمونږ زمیدار ته مونږ دا مشوره ول ورکو چې دیو زعفران چې دی هغه خامخاو کری که زیات نشي نو په یو کانال کې جری هغه دیو کری، ځکه د دې خصمانه او د دې خدمت ډیر زیات ګران دی. نو هر یو زمیدار له بکار دی چې دی کم اس کم لګ اوم زعفران چې دی هغه د خپل بیک اپ د پاره کفرس کده، د مین زمیدار چې دی هغه کې د نقصان شي الله دې نه کی، نو دا به یو بیک اپ کراپی د سره د معاشي حالت د سټیبل کول د پاره ودا یو ډیر اهم کردار ادا کوي. بل پدې کې زعفران چې دی کله چې پاپریل کې دې پانی ختم شي نو په هغه ټایم کې مونږ نوې یو دغه کړې دي چې ان شاء الله ودی کې مونږ انټر کراپینګ هم کو پای کې لګوینس کراپس کم چې پلیدار فصلونه دي، مټر شو، سویابین شو، یا نور داسې مختلف کم چې په پلو والدي هغه پکې مونږ زمیدار ته وایي چې هغه وکي کفرس که زمونږ سره د دې پروویژنو یا د دې سفر نو نو مونږ بدیل داغي پلاټونو مو کو، نو د یو زمکه نه چې دی هغه به ډبل فائدہ واخلي.
لا ډاکټر افتخار سره مو د مشالړي خبريال نیاز احمد خان مرکه واوریدله، او سلام پښتونخوا خبرونه پای شي به هم دي. په اخر کې دا سندره واوري او خپل کوربه غلاسته اجازه ورکي په لوی علامه سپارم.
چی یا نتور پورت شین سر په وینو رنگ شي، چی یا نتور پورت شین سر په وینو رنگ شي، بادارا بادار دغه جنگ بادارت غجن دی دوتن اخیر جنگشی، چی بیا نتور پورتشی نسر پاوین رنگشی، چی بیا
سره یو کو او لا سنا سره ورکړو کوزړونا سره یو کو او لا سنا سره ورکړو کوزړونا سره یو کو او لا سنا سره ورکړو کوزړونا سره یو کو او لا سنا سره ورکړو دا خانی بلا شیو بوٹی بل ونشی بادارا بادار دغ جنگ دیتا وطن اخیر جنگ شی چی بیا
د مشال مرکا
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاله لري
د مشال مرکه